جهان، از شما استاد روز خوش، تفریح خوش.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری واگذار می‌شم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. نوریس بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو ستړي مشه دي ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، یو بل پختو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د غراز د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر له وژل کېدو وروسته، دا چې دا تحریک د خپل ځان لپاره د نوي مشر په ټاکلو کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دی، په دې اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو اونیز پروګرام هم درته خبرو. خو لومړی به صفي الله ستانزي ته ور ورکو چې د افغانستان نړۍ دې سات مهم خبر نو واوروي.
سلام، د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وویل د دې وزارت دوه مامورینو په ګډه د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت چکونه ایستلي، خو بیرته نیول شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې روسیې حکومت کسانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې تماس نیولی او ټاکل شوی چې نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نوې خبرې پیل شي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د مالیه وزارت یو چارواکي وویل د دې وزارت دوه مامورینو په ګډه د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت چې کونه ایستلی دي، خو دوی نیول شوي دي. د مالیه وزیر سلاکار نجیب منلی پرون وویل چې دغو دوو کسانو غوښتل چې 15 میلیونه او 8 لکه ډالر غلا کړي، خو دوی یوازې 1.5 میلیون ډالر ایستلي او اوس ترې تحقیقات روان دي. نجیب منلی څرګنده کړه چې دغه دوه تنه ټیټ رتبه مامورین دي او د چارواکو له مرستې پرته دا ګرانه ده چې دوی دا کار په خپل سر کړی وي. تر اوسه په دې ارتباط نور کسان نه دي نیول شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې د روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازیو سره په قطر کې تماس نیولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپلې ویبپاڼې کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په قطر کې د طالبانو سره خبرې نه دي کړي. د تېرې اونۍ په پای کې د طالبانو یو مهم چارواکي چې نوم یې نو اخیستل شوی، اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې زمیر کابلوف له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. څو روسیې پیلوټ پاول پیتریکو چې طالبانو نیولې خوشی کړي. دغه روسي پیلوټ د طالبانو د اپریل په میاشت کې ورسته تر هغه په لوګر کې ونیو چې بارونن کې الوتکه استراري ناستې ته مجبور شوه. او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د قوم کوتل لارې بندیده د خوراکي موادو بیا لوړه کړې ده. د سرپل امنی قومندان عبدالرؤف تاج ازادي رړی ته وویل بلخاب چې 150 کیلومتره له سرپل ښار لرې پرته ولسوالۍ ده، ورغلې لارې د واورو او ورښتونو له امله د ټرافیکو په مخ بنده شوې ده. د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو ازادي رړی ته په ټلیفون ویلي چې د لارې بندیده په دې ولسوالۍ کې د خوراکي موادو بیا دوه برابره لوړه کړې ده. دوی له حکومت غواړي چې د لارې په خلاصېدو کې ژر تر ژره اقدام وکړي. بیا هم خرغلاست. ټاکل شوی چې نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نوې خبرې پیل شي. په دوه خبرو کې چې دوه ورځې به دوام کوي او هدف یې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو لرې کول دي، د امریکا، روسیې، فرانسې، برېټانیا، چین او جرمني چارواکي ګډون کوي. د رواني اونۍ په پیل کې د ایران د اټومي خبرو ستر مرکچي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د دې امکان شته چې په دې اونۍ کې د یو جوړجاړي پر چوکاټ توافق حاصل شي. ظریف وویل د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې له سازمان سره وروستۍ خبرې چې د تخنیکي ماهرانو ترمنځ وشوي او هدف یې د جنیوا خبرو ته تیاری نیول وو مثبتې وي. ډیپلوماټان وایي 15 جمعیو هیوادونه له ایران غواړي چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. ډیپلوماټانو دغه راز ویلي چې د اعتماد رامنځته کېدو لپاره دغسې یو ګام به نورو خبرو ته چې په نتیجه کې به یو هر اړخیز توافق حاصل شي لار هواره کړي. د امریکا په مرکزی ښار ډیټرویټ کې یو وسلوال کس په دزو سره دوه کسان وژلي او لکتر لګه شپږ نورې ټپیان کړي دي. دا ډزې په ډیټرویټ کې لګڼې ګڼې په یوه ډکه سیمه کې د یو سلماني دکان ته څیرمه شوي. پولیس وایي دوی د یو حمله کوونکي په لټه کې دي، خو کیدای شي دا حمله کوونکي دوه تنه واوسي. په امریکا کې وخت ناوخته ورته حملې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات میرمن وی په سویس کې د عدلي طب څیړنو دا څرګنده کړه چې عرفات ته په 2004 کال کې د پولونیم رادیو اکټیف زهرجن مواد ورکړل شوي وو او همدغه مواد ووژه. سوها عرفات د چهارشنبې په ورځ وویل د دې د میړه وژنه یو سیاسي قتل و. دا وی اوس د مسلې ته د فلسطینیانو د ادارې مرکزی دفتر چې زما میړه وروستۍ درې کلونه هلته محاصره و ځواب ووایي. د تحقیقاتي کمیټې مشر ښاغلی توفیق تیراوی دی او زه ډاډه یم چې هغه به اوس نورې څیړنې ترسره کړي تر څو معلومه کړي چې د یو منتخب مشر په وړاندې چا دغه د شرم وړ جنایت وژنه سیاسي قتل ترسره کړی دی. څیړونکو یوې ډلې تیر کال د رام الله په ښار کې د عرفات قبر وسپړه او د هغه له جسد وروسته تر دې د ازموینې لپاره نمونې واخیستې چې ادعا وشوه چې هغه ته زهر ورکړل شوي دي. سوها عرفات پر چا تور نه دی پورې کړی چې میړه یې وروژلی دی. دې وویل چې د اوږدې مودې په مخه د فلسطین د ازادي بخونکي غورځنګ مشر ډېر دښمنان لرل. عرفات چې کله مړ کېده 15 کلن و. او ټاکل شوې ده چې د تاجکستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي او ډیر باور دی چې له 20 کلونو راهیسې واکمن امام علي رحمان به بیا هم د تاجکستان ولسمشر شي او په ډیر اکثریت به تر 50 تنو نورو چې له ده سره یوازې ځانونه کاندید کړي دي مخکې شي. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا د چهارشنبې د ورځې د ولسمشرۍ انتخابات په دغه هیواد کې ښه ترسره شول او ګڼو خلکو پکې برخه واخیسته. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون یو چارواکي عبدالمنان دادایف ازادي رادیو ته پرون ناوخته داسې وویل یو شکایت هم تر اوسه نه دی شوی او د هیڅ راز جدي تیری شکایت نه دی ثبت شوی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان به چې پر دغو انتخاباتو څارنه کړي نن خپل څیړنیز راپور خپور کړي. دې سازمان د انتخاباتو د کمپاینونو په وخت کې د تاجکستان د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو انتقاد کړی و چې د رحمان په انتخاباتي کمپاین ډیر تمرکز کړی دی. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستل او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. بریتانیا وایي چې له افغانستان د پوځیانو له وتلو وروسته به دا هیواد د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. راپورونه وایي متحده عربي اماراتو ته د شتمنو افغانانو تک سک کال تر بل هر وخت زیات شوی او اکثره افغانان په دوبۍ کې کورونه اخلي. ژمی را روان دی او د کابل بېوزلي اوسیدونکي د مرستو لار څاري.
یخی ژمی واوري بس کار تم سم نه شو تلی کنه. یو وړم نه یو شی غوړي مړي هر شی شی نه وي.
مرستندویو ټولنو ویلي چې اړینو خلکو ته به په ژمی کې مرستې ورسوي. دغه راز به واورئ چې د پاکستان د طالبانو د تحریک د مشر له وژل کېدو وروسته ویل کېږي دا تحریک د نوي مشر په ټاکلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د ایران د اټومي لانجمن پروګرام او دغه راز د تاجکستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په باب هم مطالب لرو او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې اوریدلی شئ.
ما ته بیخي تجربه ور ده چې ولې دا خلک داسې کارونه ولې کوي. ولې یو نجلۍ نه پرېږدي چې هغه آزاد خپل ژوند وکړي او ځای ولاړه شي.
د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو دوهمه دوه اړخیزه غونډه پرون په کابل کې جوړه شوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا د لندن او کابل ترمنځ د ستراتیژیک تړون عملي کېدل به د بدلون په لسیزه کې ښه رول ولوبوي. په افغانستان کې د بدلون لسیزه له 2014 کال وروسته پیلېږي او تر 2040 کال پورې دوام کوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په اړه کابل راپور لري.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي کڅه هم د دې هیواد ځواکونه په 2014 میلادي کال کې افغانستان څخه وځي، خو وایي چې همکاري به د دې مودې لپاره له دې هیواد سره دوام وکړي. د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د ګډ کمیسیون دوهمه غونډه د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې افغان او برتانیوي چارواکو وویل چې به امن او ثبات لرونکي افغانستان د دواړو هیوادونو او سیمې په ګټه دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیدی وارسي خبري اعلان وکړ په 2014 کال کې د دوی جنگي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدي، خو له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي.
At the end of 2014, of course, our combat troops.
د 2014 کال په پای کې به زموږ جنگي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو دا زموږ د اړیکو د چپتر پای دی نه دی او کتاب پای. د اوږد مهال ستراتیژیک مشارکت ډیر چپترونه لري چې موږ یې باید په ګډه سره تکمیل کړو.
د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږد مهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون د 1991 لمریز کال د سلواغې په میاشت کې د افغان ولسمشر حمید کرزي او د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون لخوا لاسلیک شو. د ستراتیژیکو همکاریو د ګډ کمیسیون په دې دوهمه غونډه کې برتانوي چارواکو له افغان امنیتي ځواکونو سره پر خپلې کلنۍ مرستې چې 10 میلیونه پونډ کې ټینګار وکړ. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرمن سیدی یو ځل بیا پر خپلې هغې ژمنې هم ټینګار وکړ چې برتانیا به تر 2019 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کال کې 1.8 میلیونه پونډ مرسته وکړي. برتانوي چارواکو په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات هم د دې هیواد لپاره مهم وبلل. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال ارشاد احمدي وویل هیله لري چې د کابل او لندن ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تړون عملي کېدل به د بدلون په لسیزه کې مهم رول ولوبوي.
ما در عین حال باور مندیم که تدبیر
مش په ورته وخت کې باور لرو چې د افغانستان او نړیوالو دوستانو ترمنځ په ځانګړي توګه د افغانستان او برتانیا ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د اسناد او عملی کېدل به د تحول په لسیزه کې مهمه ونډه ولري.
نقش مهمه د دهی تحول خواهد داشت.
برتانیا تر امریکا ورسته په افغانستان کې ډیر پوځیان لري چې په جنوبی ولایت هلمند کې ډیر دي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت له دې تړون او د پاکستان پر حکومت د برتانیا د نفوذ څخه په استفادې کوشش وکړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره د پاکستان د شتنې همکاري راجلب کړي.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل کلزیم های زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
مختلف و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې چې نن په 3 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 5 بجو دوام کوي، د غراز د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د تیاریو پر موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له میلمنو او چارواکو خپله پوښتنه مطرح کړئ او د غراز د انتخاباتو په باب خپل نظر هم له نورو سره شریک کړئ. مخکې مو راپور ته خبر کړ چې د انتخاباتو چارواکي وایي چې 4 ورځې نور د نوملیکنې د پروسې ختمېدو ته پاتې دي او تر اوسه د رای ورکولو او د رای ورکولو هیلمند چې د رای ورکولو لپاره به ډیر خلک نوي کارتونه واخلي. همداسې په دې انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور را سره د ټلیفون په لیکه دی. نور صاحب، خبرونه ته خراغ لست.
مننه کوم، زه هم ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
تر اوسه داسې ویل کیږي چې د مستحقو کسانو، د هغو کسانو چې د رایو ورکولو مستحق دي، له 4 یوې برخې کارتونه ترلاسه کړي او دغه بهیر هم په 2 ورځو کې پای ته رسیږي. دا کوم بهیر په راتلونکو 4 ورځو کې پای ته رسیږي؟
تاسو خبرې سه چې د ټاکنو خپلواک کمیشن په 4 پړاوونو کې د رایو د کارتونو د ویش لړۍ پیل کړې ده او دا اوس 4م پړاو دی. د 15 جوزا څخه دا پروسه پیل شوه. موږ د هیواد په 4 ولایتو کې یو مرکز درلوده چې البته په دې مراکزو کې چې معمولا په ښارونو کې ول او خلک به نتلل کارتونه به اخیستل. وروسته د څه وخت څخه دغه مراکز د ولسوالیو په کچه باندې ایجاد شول. یعنې په هر ولسوالۍ کې موږ یو مرکز ایجاد شو چې دا البته دوهمه پړاو و. بالاخره دریم پړاو ګرځنده ټیمونه ول چې موږ د ولسوالیو مراکز ګرځند کړل هغه لویو کلیو بنډو ته چې هلته زیات شمېر خلک اوسیږي خصوصا ښځینه تر څو دوی د رایې کارتونه واخلي. زمون د میکانیزم په اساس باندې په شلم د عقرب باندې په بشپړ ډول باندې دغه ګرځند ټیمونو پروګرام پای ته رسیږي. ولې هغه دایمي مراکز چې په ولایت کې یو یو مرکز په پام کې نیول یا هغه به د حمل تر دوه منټې پورې نه دوهونه مخکې د انتخاباتو څخه به تر هغې وخت پورې به پرانیستې وي او هر هغه څوک چې د مهاجرت څخه راستنېږي یا خپل کار شروع کوي دوی کولی شي چې زموږ د مرکزي دفاترو څخه یا د هغه مرکزي مرکز څخه چې په هر ولایت کې به پرانیستې وي د هغې څخه کار ترلاسه کولی شي.
بله نور صاحب، یعنی یوازې دغه ګرځنده ډلې خپل کار پای ته رسوي بلکې نور مرکزونه به پرانستی وي تر هغه وخت پورې چې انتخاباتو ته ورنږدې کیږو؟
کاملا په دې مسله باندې مونږ ته په واضح ډول میډیا یا مطبوعاتو ویل دي چې په ګرځنده ټیمونو پروسه پای ته رسیږي. ولې یو شی باید واضح کړم، په هغه ولسوالیو یا په هغه سیمو کې چې ګرځنده ټیمونه د وخت په کار پیل کړی ده دوی به هماغه خپلې پنځه څلوېښت ورځې پوره کوي تر څو هماغه مشخص وخت په هماغه سیمو کې بشپړ کړي او هغه کسان چې کارتونه ندي اخیستي ترلاسه کړي. ولې په رسمي ډول باندې د ګرځندو ټیمونو پروسه پای ته رسېږي په شلم د عقرب باندې او همداشان بیا هم واضح کول غواړم چې زموږ به یو یو ټیم په هر ولایت کې د دیارلس سوه درې نویم کال د حمل تر دوهم نیټې پورې شتون ولري، یعنې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو څخه دوی کار کوي او کله چې دوه اونۍ انتخاباتو ته پاتې شي د ټاکنو ورځو ته پاتې شي زموږ دا ټیمونه به خپل ماموریت بشپړ کوي او دوی به هم راټول کړي.
نور صاحب، د نویو کسانو په ډله کې چې کارتونه یې اخیستي دي د مستحق رایه ورکوونکو په ډله کې ویل کیږي چې ښځو ډیر کارتونه ترلاسه کړي، خپل نمونه لیکلي دي، کوی شي ووایي چې شمیر څومره دی او څومره کسان نور پاتې دي چې باید کارتونه ترلاسه کړي؟
کاملا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیره هڅه وکړه تر څو هر هغه ښځه چې واجد شرایط په دې پروسه کې ورته زمینه برابره کړي. د دې په خاطر مونږ دا تصمیم ونیو چې دغه خپل ټیمونه ګرځند کړو. په مجموع کې 2.1 میلیونه، البته د ارقام پرون شما چې کړل تقریبا 2.8 میلیونو ته په څلور دېرش ولایتو کې رسیږي. تقریبا 1 میلیون ښځې دي چې کارتونه اخیستي دي. دا پروسه احتمالا د دې شته چې شمېر کسان چې د کارتونه ترلاسه کړي نه دي اخیستي. مشخص ډول باندې مونږ په تېره اونۍ کې اکثره هغه نظامي نهادونو ته ګرځنده ټیمونه لیږلي دي چې هغه مثلا کلو اردو کنډکونه او د ملي اردو د ملي پولیسو او د ملي امنیت مربوط کیږي تر څو دوی ته هم کارتونه ورکړي. د دې تر څنګ هغه محبس زندانونه چې په بېلابېلو ولایتو کې شتون لري هغې ته هم مونږ دغه ټیمونه ګرځند کړي دي او دوی ته درایي کارتونه ورکوو. د کورونه د ښځو چارو وزارت مربوط شي کېږي هغې کې هم مونږ په زیات شمېر ټیمونه تللي دي او هلته د رایې کارتونه ورکړي دي چې دغه ارقام تقریبا په دې وروستیو کې خصوصا د ښځو لپاره لوړ شول ځکه چې مونږ ډېر تمرکز په ښځو باندې وکړه او د رایې کارتونه ورته ورکړه.
بله نور صاحب، له تاسو نه یوه دنیا مننه. قدرمنو اوریدونکو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نورو چې د انتخاباتو د نوملیکنې د پروسې په باب معلومات راسره شریکول. د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه په بشپړه توګه پای ته نه رسیدلې، یوازې د ګرځنده ټیمونو کار پای ته رسیدلی، بلکې دا پروسه به د انتخاباتو تر ورځو څو ورځې مخکې هم دوام وکړي. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان کال د حمل په شپاړسمه ترسره شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
راپور نوای متحده عربی اماراتو ته د شتمنو افغانانو تکسه کالتر بل هر وخت زیات شوی او اکثر افغانان په دوبی کې کورونه اخلي. له افغانستان د پانګو او شتمنو ایستل د ولسمشری د انتخاباتو او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانژدې کېدو سره زیات شوي دي. په دوبی کې میشتو افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې اکثر شتمن افغانان د دوبی په لوکسو سیمو کې کورونه او اپارتمانونه اخلي. د دوی په وینا شتمن افغانان ویرې لري چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان حالات بیا ګډوډ شي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په ورستیو کې په دوبی کې د افغانانو له لوري د شتمنیو او جایدادونو اخیستل زیات شوي او تر بل هر وخت زیات افغانان د اوسېدو لپاره د ښار ته روان دي. ویل کېږي چې له افغانستانه د ناټو او امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله عام افغانان تشویش لري چې د خلکو ژوند به د وسلوالو طالبانو له لوري له کړاوونو سره مخامخ شي. د متحده عربی اماراتو د رسنیو د راپور لمخې شتمن افغانان چې په خپل هیواد کې حالات ورته خرابیدونکې ښکاری په دوبی کې جایدادونه رانیسي او د خپل کورنیو غړي اماراتو ته ورولي. د افغان دوبی د سوداګری شورا مدیر محسن اشتیاق وایي په وروستیو څو کلونو کې په دوبی کې د افغان پانګه اچونکو شمیر زیات شوی، خو سږ کال تر نورو کلونو هم ډیر شوی دی. د افغان دوبی د سوداګری شورا له ارقامو سره سم د 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانانو په دوبی کې د 220 میلیون درهم جایدادونه اخیستي دي. یو افغان زده کوونکی سید عباس هاشمی چې په دوبی کې اوسی وای موږ د جمیره په ساحلي سیمه کې و اپارتمانونه لرل او څلور نور مهم و پیرل، ځکه چې ممکن د کورنۍ نور غړي مهم راشي. په کابل کې هم کورونه لرو خو هلته اوسېدل ډیر خطرناک دي. د عباس هاشمی پلار په کابل کې اوسی خو غوره ګڼي چې د کورنۍ غړي د امنیت لپاره په دوبی کې ووسی. ظفر خان یو بل افغان دی چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په دوبی کې کاروبار لري. نوموړی تاییدوي چې په وروستیو میاشتو کې متحده عربي اماراتو ته د افغانانو ورتګ او د کورونو اخیستل زیات شوي دي.
ډېر شتمن افغانان دي راځي او دلته کورو اخلي، ځکه چې دلته کور په کمو پیسو اخیستل کېږي نه، یو کاروبار په کمو پیسو نیول کېږي نه، نو دا د عادي افغانانو کار نه ده.
د ملګرو ملتونو له شمیرونو سره سم د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3825 ملکي افغانان وژل شوي دي. د تیر کال د ورته مودې په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې درویشت ډیر شوی دی. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله د امنیت له درکه د افغانانو اندېښنه مخ په زیاتېدو ده. دوی فکر کوي چې افغانستان به یو وار بیا د طالبانو او جګړهمارو تنظیمونو ترمنځ د جګړې په میدان بدل شي. په دوبی کې وی افغان زده کوونکې کریمه کریم وویل ډیر خلک پاسپورتونه اخلي چې ترګډ بډې مخکې ځانونه وباسي. موږ په افغانستان کې ډیر کورونه، موټرونه، مزکي او جایدادونه لرو، خو موږ غواړو چې په دوبی کې ووسو چې هم مو امنیت خوندي وي او هم د شوز د کړو امکانات راته برابر وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له راپور سره سم د دې ترڅنګ چې په میلیونونو افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، شتمن افغانان متحده عربي اماراتو ته روان دي او هغه بې وسه افغانان چې چیرته تللی نشي په خپل وطن کې د خدای په هیله اړول دي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو کاندید د مرستیال احمد ضیا مسعود لور آمنه ضیا مسعود چې د نورو شتمنو افغانانو په شان په دوبی کې اوسی وای شخصا په دې باور نه لري چې طالبان به بیا واک ترلاسه کړی شي. د دې په نظر افغانانو ډېرې قربانۍ ورکړي او طالبان په خلکو کې ښه شهرت او ملاتړ نه لري.
و مردل چراپور نوای متحده عربی اماراتو ته د شتمنو افغانانو تکسه کال تر بل هر وخت زیات شوی او اکثر افغانان په دوبی کې ان کورونه اخلي. که شتمن افغانان دوبی ته مخه کوي، ډیری بې وزله کورنۍ شته چې بل لار نه لري پرته دی چې په کابل او نورو ښارونو کې په کمپونو کې واړوي. په کابل کې یو زیات شمیر بې وزله کورنۍ په ډیر مشقت کې ژوند کوي. دوی د ژمي پر رسیدو سره مرستو ته سترګې پر لار دي، خو یو شمېر مرستندویه ماسی وایي چې له دغو بې وزلو سره به مرسته وکړي. قسیم سولما له نور تفصیل سره.
یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅې کوي څو د کډوالو چارو وزارت په همکارۍ د ژمي پر رسیدو سره له زرګونه بېوزلو کورنۍ سره په کابل کې مرستې وکړي. په دې مرستو کې جامې، خوراکي او سون مواد شامل دي چې ټاکل سوی د تر راتلونکو درو اونۍ پورې ویش پیل سي. د دغه مرستو پیسې د امریکا د نړیوال پراختیایي پروګرام لخوا برابرېږي او د خوړو د نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او د کډوالو چارو وزارت لخوا پر خلکو ویشل کېږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان ویاند وحیدالله مانی د چاشنبه پولیس په کابل کې خبري اعلان تو ویل چې د مرستې به د ژمي په درو میاشتو کې اړو خلکو ته ورکړل سي.
امیدوار استیم کې د مای آینده مای دسمبر
هلمن یو چې راتلونکي دسمبر میاشت کې موږ عملا خپل مرستې پیل کړو. په دې مرستو کې خوراکي مواد شامل دي چې د دبليو ایف پی یا د خوړو د نړیوال سازمان لخوا کیږي. په غیر خوراکي موادو کې ترپال، کمپاله، د پخلنځي سیټونه، د سون لرګي، سکاره او نور مواد شامل دي چې نور اړوند ادارې به یې مرسته وکړي.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخي اوس مهال شاخوا 15000 بیوزله کورنۍ په څباندې 500 وړو کمپونو کې په کابل کې اوسېږي. د دې وزارت د بیړنۍ حالاتو رئیس مهر خدا صابر هیله څرګنده کړه چې له دې مرستو سره د دې بیوزله کورنۍ ستونزې تر یوه حده اوارېسي. مرسته کوونکي مؤسسې اوس مهال د دې بیوزله او بې سرپناه کورنۍ د لومړنۍ اړتیاو د معلومولو لپاره څېړنې کوي. په همدې حال کې یادو سازمانونو د چهارشنبه په ورځ د کابل په افشارو کې دغه کمپ سروې وکړه چې پکې څه باندې 500 بې ځای سوي کورنۍ اوسېږي. د دې کمپ اوسېدونکي له دې مرستو خوشي څرګنده کړه، خو په ژمي کې خپل ستونزو ته په اشاره د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه.
د مشکل د خاصو د پاره د وړو د پاره کار نشو کولای. یخې ژمي واوري بس کار تم سم نشو تلای کنه. یو وړم نه یو شی غړی مړی یا شي شي نه.
زمانو قیر ده. واته کار نه کاوی ګیل درغلی مونږه. مونږ ماجر په خور نه راغلی وروګلو. دا سن لرو چې ډېر غریب کاری، وزګاری، بیکاری ده. رژیم لپاره چارت مو سره چاروي کومه کوي کی مونږه منو خاص ضرورت لرو، وړو ته ضرورت لرو.
د راپورونو لمه خو اوس مهال د کابل سربېره د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو زیات شمېر بیوزله کورنۍ اوسېږي چې تر ډېره د بهرنۍ سازمانونو په مرستو تکیه لري. د ژمي په موسم کې د واورې پورې دو سره تر ډېره د لری پرتو سیمو مواصلاتي لارې بندېږي او خلک د خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخامخ کیږي. کتونکو سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ژمي تر موسم مخکې د بیړنۍ حالاتو لپاره لازم تدابیر ونیسي، څو د تیرو کلونو په څیر خلکو ته تلفات او زیانونه ونه رسیږي.
بیا هم کابل کې تم کېږي. د کابل ولایت لپاره 5 کلن پراختیایي پلان چې پرون په یوې غونډه کې تشریح شو، د کرنې د سکتور پر وده ډېر تمرکز شوی دی. تفصیل د خان محمد سین راپورټ کې.
د کابل ولایت په 5 کلن پراختیایي پلان کې د دې ولایت د اقتصادي پراختیا تر ټولو ښه او اسان لار د کرنې د سکتور وده په ګوته شوه. د کرنې وزارت مرستیال د چهارشنبه په ورځ د دې 5 کلن پراختیایي پلان د تشریح په غونډه کې وویل چې د راتلونکو کال لپاره په کابل کې د پراختیایي او اقتصادي وده 200 پروژې په پام کې نیول شوې دي. د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل چې لتیرو سباندې یو لسو کلونو راهیسې د کرنې د سکتور پراختیا ته د پام وړ کارونه شوي، خو د خلکو اړتیاوې له دې هم زیاتې او په کار ده چې نورې پروژې هم ورته ځانګړې شي.
سال 1392 ما بیشتر از 281 پروژه خرد و بزرگ
موږ په 1392 کال کې سباندې 201 لوی وړې پروژې د ولایت د انکشافي پلان سره سم په ټولو ولسوالیو کې پلی کړي چې سباندې 15 میلیونه ډالر پرې لګیدلی دي. راتلونکي کال ته مو 200 مختلفې پراختیایي پروژې پلان کړي دي.
د جمهور رئیس کرزی د یو فرمان لمخې د دولت ټول ارګانونه مکلف شوي چې د هیواد د تیرو اقتصادي او انکشافي پلانونو په نظر کې نیولو سره نوي پلانونه ترتیب کړي چې کابل ولایت هم پکې شامل دي. د کابل والی وویل د دې ولایت انکشافي پلان د ټولو وزارتونو د متخصصینو د مشورو په نتیجه کې ترتیب شوی او اوس مهال کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو ته د مطالعې لپاره وړاندې کیږي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت استازي د کابل ولایت انکشافي پلان وستایو او ژمنه وکړه چې د دې پلان د پلي کېدو د لارو چارو په موندلو کې مرسته وکړي. د کابل ولایتي شورا رئیس انصار الدین بریالی د دې ولایت د تیرو انکشافي پروژو د پلي کېدو په سرنګوالي انتقاد وکړ او هیله یې وښوده چې د نوي پلان د عملي کولو په اړه د ولسوالیو د شوراګانو له مسؤلینو سره سلا مشورې وشي.
در قسمت ساختن پروژه های ولایت کابل،
در کابل ولایت په پروژو کې باید د دې ولایت سره هماهنګي موجوده وي. دا ولایت باید لږ تر لږه په دې خبر اوسي چې یوې ولسوالۍ ته څومره پروژې پلان شوي او کوم وزارت یې په څومره موده کې پلي کوي. ما په څلورو کلونو کې ونه لیدل چې د خلکو نظر دې اخیستل شوی وي او آیا د پروژو چارې شفافې دي.
د کابل ولایت 15 کلن پراختیایي پلان په داسې حال کې جوړیږي چې د دې ولایت او په تیره د ولسوالۍ اوسیدونکي له مختلفو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د سړکونو خرابوالی، د برېښنا کموالی او د کار نشتوالی تر ټولو عمده ستونزه ده. خو حکومتي چارواکي وایي چې د دې پراختیایي پلان له عملي کېدو سره به په کابل ښار او ولسوالیو کې د خلکو ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په همدې راپور سره ورسېدو د خپرونې دوهمې نیمایي ته 8:30 بجې شوې او صفي الله ستانکزي ته به وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د مالی وزارت وی خپل دوه تنه چې د رتبه مامورین نیولي چې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت چکونه یې ویستلي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې د روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازیو سره په قطر کې تماس نیولی دی. د امریکا په ډیټرویټ ښار کې یو وسلوال په خلکو ډزې کړي، دوه تنه وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. نن به په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه نوې خبرې پیل شي. او د تاجکستان د ولسمشر انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلانېږي. داسې ښکاري چې له 20 کلونو راهیسې واکمن امام علي به یو ځل بیا د جمهوري ریاست څوکۍ وګټي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. راپور نوی د پاکستان د طالبانو د تحریک د پخوانی مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته دا تحریک د نوي مشر په ټاکلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. مخکې له دې چې په دې اړه یو تفصیلي راپور درته واورو، د ایران د لانګمن اټومي پروګرام موضوع ته مخه کوو. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې هم واورېدل، ټاکل شوی نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نوې خبرې پیل شي. په دغو خبرو کې چې دوه ورځې به دوام کوي او هدف د ایران د لانګمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو لرې کول دي، د امریکا، روسیې، فرانسې، برېټانیا، چین او جرمني چارواکي ګډون کوي. په دې خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ګډون کوي. د روانه اونۍ په پاریس کې د فرانسې له یوې رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې په دې اونۍ کې د یو جوړجاړي پر چوکاټ توافق حاصل کیدی شي. سلطان محمد سروري تفصیل اوروي.
د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د فرانسې بهرنیو چارو وزیر لوران فابیو سره له لیدو مخکې د دغه هیواد یو تلویزیونی چینل ته پرون وویل، زه په دې باور یم چې حتی په همدې اونۍ کې هم کېدای شي موافقې ته سره ورسیږو، خو زه له خپل لوري خبرې کوم او د بل لوري څخه خبرې نشم کولای. د ایران بهرنیو چارو وزیر نن په پاریس کې د یونیسکو د عمومي غونډې په محل رویترز خبری اژانس ته وویل چې اوسنۍ نړۍ نویو تګلارو ته اړتیا لري. زه په دې باور یم چې موږ اوس نوې نړۍ لرو. موږ ټول د نړیوالو چارو لپاره یوې مختلفې کړنلارې ته اړتیا لرو او ایران پرته له شکه په خپلو ټولو بیلابیلو نړیوالو محیطونو کې د نوي رول ادا کولو ته تیار دی. وروسته له دې چې حسن روحانی د تیرې جون په میاشت کې د ایران جمهور رئیس وټاکل شو، د هغو نړیوالو بندیزونو د لری کولو په مقصد چې په تیرو کلونو کې په دغه هیواد لګول شوي او سخت زیانونه یې پر ځای پرې کړي، د اټومي لانجې د حل لپاره وړاندیزونه وکړل. نیویارک ټایمز لیکي دا سې بریښي چې ایران اوس غواړي چې د خپل اټومي پروګرام د پراخ تفتیش او څارنې په مسأله له نړیوالو قدرتونو سره خبرې وکړي او د دغه پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې مهمه پوښتنې ځواب کړي. ایران د جنیو د وروستي غونډې په ترڅ کې وویل چې د خبرو لپاره یې د یو چوکاټ وړاندیز کړی او امریکایانو یې هرکلی وکړ، خو په هر صورت یې موافقې ته رسیدل تر اوسه ځکه لري بریښي چې دغه ډول موافقه بیلابیل اړخونه لري او حتی د اسرائیلو په څیر هیوادونه هم باید ترې راضي شي چې په خبرو کې مستقیمه برخه نه لري. اسرائیل له کلونو راهیسې اندېښنه لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر شا په پټه د اټومي وسلې د جوړولو کوشش کوي، خو ایران تل ویلي دي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ایز اهداف لکه د انرژي تولید او نور طبي مقاصد تعقیبوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د افغانستان بل ګاونډ تاجکستان ته مخه کوو. تمه ده چې په تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې به نن اعلان شي. دا انتخابات پرون ترسره شول او په کې د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون شپږ تنو ځانونه کاندید کړي وو. په دې انتخاباتو کې د اپوزیسیون یوې مهمې ډلې ګډون ونه کړ او داسې ښکاري چې امام علي رحمان چې په تیرو دریو دورو کې انتخابات په ښکاره توپیر ګټلی دي بیا هم بریالی شي او د یوې بلې وکلنې دورې لپاره به په قدرت کې پاتې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوی ده چې د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې په سیمه ییز وخت نن سهار اعلان شي. پرون چې کله د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول داسې راپورونه خپاره شول چې په ځینو مرکزونو کې ګډوډي وي. خو د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر شیر محمد شاهیان په مرکز دوشنبه کې د دې انتخاباتو د مشروعیت په اړه وویل.
انتخاباتي پرزیدنت جمهوریت تاجکستان
د تاجکستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 80% خلکو چې نمونه یې ثبت کړی وو برخه واخیسته، نو دا انتخابات سم ترسره شوي دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې 4 میلیونه کسانو د رای ورکولو حق درلود. تمه ده چې امام علي رحمان به بیا هم انتخابات په ستر توپیر وګټي او ولسمشر به پاتې شي. له امام علي رحمان سره په دې انتخاباتو کې 500 تنو نورو ځانونه کاندید کړي وو چې مشهور کسان نه دي. د ازادي راډیو د تاجک څنګه خبريالان وایي چې په ځینو مرکزونو کې دوی خلک لیدلي دي چې څو ځلې رای ورکړي دي. د تاجکستان په جنوب کې د وحدت په نوم سیمه کې مثلا څو ښځو بیا بیا رای ورکړي او د انتخاباتو مسؤلانو دغه مېرمنو ته څه نه ویل. د وحدت په سیمه کې ویښه سي د خپل کورنۍ د غړو پر ځای لاس سره رای واچولې. ای
شوهر ما ایشای خدمت ما ایشای
دا وای درای زما د میړه لپاره ده، دا زما خپل ده او د غړای زما د زامنو او نژندو لپاره دي. هغه دلته نشته، دوی ټول کارونو ته تللی دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په جولای کې یو راپور خپور کړی وو او په هغه کې انتقاد کړی وو چې په تیرو انتخاباتو کې ګڼې داسې پیښې رامنځته شوې وې چې څو ځله یو تن رای ورکړي او تاجکستان باید په راتلونکو انتخاباتو کې دغه قانوني ستونزه هواره کړي. د پرونیو انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر شاهیان وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له اساسي قانون او نورو قوانینو سره سم و. موږ له خپلو خلکو او څارونکو هیڅ ډول شکایت نه دی اورېدلی. د تاجکستان د انتخاباتو بهیر د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د ګډو ګټو خپلواکو هیوادو او د شانګهای د همکاري د سازمان له لوري او همداراز د حکومت پلوه ګوندونو لخوا څارل کېده. د تاجکستان اپوزیسیون ګوند سوسیال دیموکرات په دې انتخاباتو کې برخوان خسته او بایکاټ وکړل. یو شپه تکلن امام علي رحمان له نږدې 20 کلونو راهیزي په تاجکستان کې ولسمشر دی او د هغه ملاتړي د استای چې په هیواد کې سولې او امنیت ټینګ کړی دی. خو د امام علي رحمان مخالفان بیا هغه تورنوي چې اپوزیسیون یې څنډه تکړی، د رسنیو ازادي محدود کړي او د هیواد اقتصادي وضعیت د د واکمنۍ پر مهال خراب دی.
د تاجکستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په باب مو اوریدل چې په ټاکل شوې ده نن لومړنی نتایج اعلان شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې دغه انتخابات څارلی هم نن خپل راپور خبروي. د سازمان مخکې هم د تاجکستان د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو باندې انتقاد کړی و چې ډیر وخت د امام علي رحمان کمپاینونو ته ورکړی دی. او مخکې له دې چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام خپور شي، د پاکستانی طالبانو د مشرتابه د ستونزې په باب یو مطلب راخلو. وروسته له دې چې د پاکستانی طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود تیر جمعې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، داسې ویل کېږي چې اوس دا تحریک د خپل نوي مشر په ټاکلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د دې په پام سره چې د پاکستان طالبانو تحریک له وړو او غټ وسلوالو ډلو جوړ دی او په اهداف او تګلارو کې هم له یو بل سره اختلاف لري، نو د نوي مشر ټاکل هم د کارپوهانو په وینا ساده کار نه دی. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې اړه یو تفصیلي راپور لري چې مهمه برخه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په تحریک طالبان پاکستان کې د نوي مشر ټاکنه تل د اختلاف وړ مسله وه او کله ناکله یې خونړۍ پایلې هم درلودې. او دا ځل بیا هم کېدای شي د پاکستاني طالبانو د زړور او بې رحمه پخواني مشر حکیم الله مسعود په ځای د بل کس په ټاکلو کې دغه اختلافات تکرار شي. طالبانو د خپل پټو غونډو په نتیجه کې چې څو ورځې دوام وکړ، عصمت الله شاهین بیټنۍ خپل موقت مشر وټاکه، خو تر اوسه په کوم دایمي مشر سره سلا شوی نه دی. د پاکستانی طالبانو د دایمي مشر د ټاکلو د فیصلې په نږدې کېدو امکان لري چې د دوی د ډلو ترمنځ د قدرت لپاره سیالي او اختلافات زیات شي. د دوی ځینې ډلې په خوا له یو بل سره جنګېدلې هم دي. په واشنگتن کې د ویلسن د مطالعاتو په یو مرکز کې د سیمې د مسایلو کارپو مایکل کوګلمان وایي د تحریک طالبان او پاکستان د داخلي اختلافاتو له وجې تل نښتې او جګړې رامنځته شوې.
Succession is always a very problematic issue.
د نوی مشر ټاکل په دغه سازمان کې ځکه تل یو اختلافي مسله و چې تحریک طالبان پاکستان د ګڼو داسې ډلو یو ترکیب دی چې په خپل منځ کې داسې اختلافات لري چې کېدای شي د نښتو سبب شي. نو په یو نوی مشر سلا کېدل تل د دوی لپاره یو ستونزمنه مسله وه. مایکل کوګلمان وایي حکیم الله مسید د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو او نښتو د مخنیوي لپاره د وسپنې له پنجې یا شدید چلند څخه کار اخیسته، خو اوس چې هغه ولاړ نو دغه اختلافات کېدای شي بیا رابرسېره شي. کله چې بیت الله مسید د طالبانو بل مشر څلور کاله پخوا د بی پیلوټه الوتکو په برید کې ووژل شو، دوی له تودو بحثونو او مناقشو وروسته چې څو اونۍ دوام وکړ بالاخره وتوانېدل چې بل کس وټاکي. اوس چې د طالبانو شورا بیا د خپل بل مشر د ټاکلو لپاره تیاری نیسي، نو کېدای شي د څو کسانو په اړه غور وشي. لومړی کس خان سید سجنا دی. ډیر احتمال شته چې دغه شپږ دیرش کلن قومندان د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر وټاکل شي. دی په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو قومندان دی او د حکیم الله مسید معاون وو. خان سید د طالبانو د تحریک له پخوانی مرستیال ولی الرحمن مسید سره چې و میاشتې پخوا د امریکایي بی پیلوټه الوتکو په برید کې ووژل شو نږدې اړیکې درلودې. خان سید د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرو ته تمایل ښودلی، په داسې حال کې چې ځینې رپورټونه وایي دی یو نسبتا معتدل کس دی، نور رپورټونه دی یو بې رحمه او افراطي اورپکی معرفي کوي. ویل کیږي چې خان سید په جنوبي او شمالي وزیرستان کې ملاتړی لري او د طالبانو د اکثرو نورو مشانو په څیر دی هم په خټه مسید دی. خان سید له افغاني طالبانو او د حقاني شبکې سره هم روابط لري. شجاع نواز په واشنگتن کې د جنوبي اسیا د چارو یو کارپو وایي ډیر احتمال شته چې خان سید د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر شي.
Going back to somebody who is from South Waziristan and who belongs to the Masood
de Talibano mushri birta das yo chata stanawal che de junubi waziristan aw pakhata masjid de kedai shi palare prato simo ke de Talibano de jino amaliyat ustunze che simayiz qomandanani kawi hal kadi da gharaz das yo kas che prata la qaid aw sharta khabaro ta mail wi ham kedai shi gora w ganal shi.
Without preconditions would obviously be preferred.
بلکس چې کېدای شي د پاکستانی طالبانو د نوی مشر په توګه ور باندې غور وشي شهریار مسید دی. دای د طالبانو دومره مشهور قومندان نه دی او د طالبانو پخوانی مشر بیت الله مسید له شمالي وزیرستانه شړلی وو. رپورټونه وایي شهریار مسید مخکې لدی چې د بیت الله مسید له مرګ وروسته په 2009 کال قبایلو تستون شي په افغانستان کې اوسېده. شهریار له حکیم الله مسید سره نږدې روابط درلودل، خدای هیڅکله هم د طالبانو کوم لوی قومندان نه دی پاتې شوی. د حکیم الله مسید له مرګ وروسته یې ډله اوس د شهریار څرګند ملاتړ کوي. خدای نسبتا کم تجربه دی او په ټولو طالبانو کې دومره نفوذ نه لري. بلکاس چې کېدای شي د تحریک طالبان پاکستان مشر شي، هغه په عمر خالد خراسانی مشهور دی. د دې اصلي نوم عبدالولی او په خټه ساپی دی او په خیبر ایجنسی کې د طالبانو مشر دی. د وروسته لدی مشهور شو چې د سیمې په یو زیارت باندې د اسلام آباد د سر جمعات نوم کې خوده. شپکاله په خوا په دغه جمعات کې د پاکستانی ځواکونو او د مدرسو د طالبانو ترمنځ خونړۍ نښته شوې وه. ویل کیږي چې خراسانی له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لري او په کشمیر کې هم جنګېدلی. خو د طالبانو د مشر په توګه د هغه د ټاکل کېدو احتمال ځکه کم دی چې دی په خټه مسید نه دی. څلورم کس چې کېدای شي د طالبانو د راتلونکي مشر په توګه ور باندې غور وشي، هغه د سوات ملا فضل الله دی. د دې پلویانو شپکاله پخوا په سوات باندې خپل واک خپور کړ او د افغاني طالبانو مقررات لکه د ګیرې پرېښودو او د نجونو د تعلیم مخنیوي ته مخه کړه. خو د پاکستان پوځ په 2009 کال د دوی اکثر پلویان له سواته وشلل. ویل کیږي چې دی اوس د افغانستان په ختیځ کې پولې ته نږدې چیرته اوسي، خو پلویان یې اوس هم په سوات کې شته. ویل کیږي چې تیر کال په سوات کې د نجونو د تعلیم په مبارزه ملاله یوسفزی باندې برید د ملا فضل الله د پلویانو لخوا شوی وو.
نړۍ
د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر افغانی ښځې په ښار بازار کې د ځینو نارینه وو له ځورونو او مزاحمتونو شکایت کوي.
موږ بیخي ایځای وتی نه سو. اصلا موټران درېږي، الوکانې لیې خبرې درته کوي، شپلاکونه. ما ته بیخي تجربه وړ ده چې ولې دا خلک داسې کارونه ولې کوي. ولې یو نجلۍ نه پرېږدي چې هغه آزاد خپل ژوند وکړي، یو ځای ولاړه سي؟
په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې یو شمېر نارینه په ناوړه خبرو او کړنو ښځې ځوروي، دغو ځورونو ښځې له کومو ستونزو سره مخ کړي دي او حل لاره څه ده. دا خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم، له ازادۍ رادیو سره اوسئ. دا وټ دا لاره زما هم ده، ځورونې بس کړئ. دا هغه شعار و چې تیرونه یو شمېر ښځو او نجونو په یو لاریون کې له ځان سره لیږدوه او په ښار بازار او ټولنه کې د ښځو د لفظي او فزیکي ځورونو د بندولو غوښتنه کوله. که څه هم نن سبا په افغاني ټولنه کې په تعلیمي او کاري برخه کې د ښځو حضور د پخوا په پرتله زیات شوی، خو اوس هم ګڼې ستونزې د دوی تر مخ پرتې دي. له دغو ستونزو څخه یوه په ښار بازار او کارځای او تحصیلي چاپیریال کې د ځینو نارینهوو لخوا د ښځو ځورونه ده. یو شمېر ښځې شکایت کوي چې په ښار بازار کې ښځې له ناسمو کتو نیولې تر بدو خبرو، کنځلو او ان فزیکي برخوردونو ځورول کېږي. د دغو ښځو خبرو ته غوږ شئ.
هر به یک خانم چی خورد باشه یا
یه وقت زد که وره وی که زره که چادری پسر وی که نوی او که سینگار کرده وی که نوی کرده دیزین و ناری نوله خواه زبرول کیگی. مثلا موتر تا ولاریو چو شخصی موتر برک وی او ده ورخطو ستونه کوی. یا کلا چه ناری نده لسانگ تیریگی یه خبره وکری دا وز آن ورو الکانو همزده کری او کلا چه لسانگ تیرشه یه ناور خبر وکری چه دیری تری پازا بیگو.
زه دوه نیم کلنه وم وخت چې پاکستان کې وم، یعنی ګډ عمر مې دا دی اوس د اولسو کال یم چې نوې رالم. دا شپاله کال چې موږ هلته وم زه بیخي آزاده تلای سم مکتب ته مثلا یو تفریح ځای یو ته یا د باندې دوکانو ته د ځای ته هېڅ آزار مې د چا سره نه ولیدلې. اما دلته چې دا یو کال راغلی موږ بیخي ایځای وتی نه سو. اصلا کوم ځای ولاړ سو هلته موټران درېږي، الوکانې لیې خبرې درته کوي، شپلاکونه. ما ته بیخي تجربه وړ ده چې ولې دا خلق داسې کارونه ولې کوي. ولې یو نجلۍ نه پرېږدي چې هغه آزاد خپل ژوند وکړي، یو ځای ولاړه سي؟
د نارینه وو ځورونه خو ډېره زیاته ده، څه په بازار کې، څه په رستورانت کې او څه په پوهنتون کې. دوی خپله خبره کوي. دا څو دقیقې مخکې موږ روانې وو، څو هلکانو یو بل ته وویل چې خوښه کړه په دوی کې یوه. کله خو بیخي بدې خبرې کوي، خپل غوږونه کڼوو نو څه ورسره وایو.
افغانی ټولنه اسلامي او دودیزه ټولنه ده چې په دواړو کې ښځو ته په درناوي ټینګار شوی، خو پوښتنه دا ده چې بیا هم ولې ښځې ځورول کیږي. یو شمېر کسان د دې علت دا بولي چې تر اوسه هم افغانان په ذهني ډول په ټولنه کې د ښځو حضور ته نه دي چمتو. له بله پلوه د کابل اوسیدونکی اجمل د ودونو زیات لګښتونه چې د ځوانانو د پر وخت واده مخنیوی کوي د دغو ځورونو علت ګڼي.
یو علت چې زه اساساً په دې ګورم هغه دا ده چې د افغانستان ځوانان چې کله یعنې ځوانان کېږي دوی په افغاني ټولنه کې بدبختانه چې ودونه په ډېر یو جګ اقتصادي توان ورته پکار دی. نو په همدې خطر باندې کېدی شي چې یو تی د ځوانان متاسفانه وایم چې د دغې غریزې د اشبا په خاطر باندې دغسې ځورونو او دغسې یو حالت تزرخه کړي. دا خبره مې په دې خطر ده چې که یو ځوان په افغانستان کې غواړي چې واده وکړي کم تر کمه دی باید 100,000 افغانۍ مصرف کړي، او دا هغه یو لوړ مصرف دی چې یو افغان دغه توان نه یا دغه حالت نه ځان وباسي. نو بران دغه دا نور لارې چې نامشروع لارې دي بلې او بل اخره ټولنه ته جنجال پیښوي.
ناپوهي او بې تعلیمي هم یو هغه عامل ګڼل کیږي چې ښځې له عمله ځورول کیږي، خو ځینې وخت ان لوستي خلک هم د دغو ځورونو سبب کیږي. اجمل د کورنۍ ناسالمه روزنه د دغه سي ځورونو یو بل عامل ګڼي.
دا د یو پلار او مور وظیفه ده چې خپل اولاد څنګه ورو وزي او دا ورزکی ورته سي د پخپل کور کې او د کور نه بهر په کوڅه کې او په خار کې د خپل امنوا سره څنګه برخوردو کې کدی نارینه دی او کدی خزینه دی. متاسفانه چې اوس تر ډیره بریده پلرونه او مورګار هم دې خبرت نه متوجي کیږي چې خپل اولادونه دې خبرې ته متوجي کیږي. تاسو کله بیرون زی د یو انجن سره یا د یو خز سره یا د یو نارینه سره یو سپینګر سره مخامخ کیږي تاسو باید څه وکړي؟ یو او بل دا چې په کورنی محیط کې باید پلار د خپل اولاد نه کاغه انجلۍ او کاله کې څلیر ساته تر معلومات ولري چې دا زوی د څه تقسیم اوقات لري، څه کار کوي.
یو شمیر نور کسان په تیره نارینه بیا د دغو ځورونو پړه خپل په ښځو اچوي، وایي چې دوی د له کوره نه راوځي چې ونه ځورول شي.
بې باکه ازادي ښځه ته ورکول کیږي، بې ځایه باید وګرځي. ضرورت که چیرې ونه لري باید خپل ښځه په ابرو پیزاسې په کور کې ناستې نو ډېره به ښایي. ورته ډېر ځوانه طبعاً یوه خبره د ځوان له خولې نه وځي د ښځو لپاره.
ځینې نور کسان بیا د ښځو بې حجابي یا بد حجابي د ځورونو لامل ګڼي.
دا ښځو هم چې دی باید اسلامي حجاب خپل رعایت کړي، تنګ پتلونونو دا شیانو هغه نه کې په حجاب وګرځولی شي، دا اسلامي مملکت ده.
ځینې پیغلې دي هغه کومه بڼه یې چې ده چې بیرون دوی تګ راتګ کوي داسې جلب توجه کوي چې خلک پرې پرزې ووایي. هر څوک باید د خپل ځان نه یو حد او مرز ولري.
لکه څنګه مو چې واورېدل ځینو وویل چې د کامل حجاب نه مراتولو دغه ځورونې زیاتې کړي دي. خو د کابل د خوشحال خان مېنې یوه سپین سرې اوسېدونکې وایي چې چادري یې په سر وي خو بیا هم نارینه ورته مزاحمت کوي. دا چې د درملنې لپاره ډاکټر ته راغلې وه او د همدې ځورونو له امله په جنګ اوښتې وایي.
مګر راغلی وو ډاکټر ته میسي نشه په خانې ته
هیڅ مامې نه بده سه یو سړی سره مې جنګ وکړم د ته چې تا ولاړې
ما څه نه شرمې کې پردې سیا سره ته ګوري حکومت نشته اسکر نشته چې ته دغه سړی ته دا څه کې چې ته دلته ولاړې د کوزو مې لا کې چې دا نیو ویلې وای لکه ورته کړې یو د کراچۍ ورکه سوې وای د دې سره کو نه یو دغه یو تعلیم.
بل سپین سرې میرمن هم وایي چې زه د انې په ځای یم، خو د نارینه ول خبرو او ناسمو کړنو نه یم بچ. چیرې چې ځم شهر بازار ته ټیکري کې مې ځان ښه تاو کړی وي. زه سپین سرې ښځه یم، د ډیرو د انا په ځای یم خو بیا هم خبرې اورم. پرون یو چیرې تلم کله چې له سړکه تېرېدو نو موټروان را غږ کړ، ای د چاغکیو ډلې خاورې مو په سر سه تېرې سي. دا نو انسانیت دی چې یوې مشرې ښځې ته داسې وایي؟ په ټولنه کې له ښځو سره دغسې غیر محترمانه برخوردونه او ځورونې سره له دې چې کورنۍ شخړې رامنځته کوي ډېر ځله د کورنیو لخوا له درس او کار کولو منع کیږي. له بله پلوه ورو ورو د دوی په خپل نفس اعتماد راکمیږي، تل ویره ورسره وي او ان پخپله هم په ټولنه کې له حضور او ان تعلیم نه زړه توري کیږي. د افغان ښځو د شبکې غړي شفیقه اخلاص په دې اړه وایي:
موږ به تیر شو له دې حقوقو نه چې کوم حقوق قوانینو کې ښځه باندې کته حد نه کول چې هغه حقوق چې په قرآن کې ورته ورکړل شوي دي دوی غو نه استفاده وکړي. یعنې علم که موږ په قوانینو کې شي له هغه نه مخکې د موږ محمد صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دي چې علم زده کړه پر مسلمان ښځه وي که نر وي فرض ده. دا تاوتریخوارزم په ټولنه کې ښځه نشي کولای چې له علم نه برخمنه شي. هغه علم نور علم پرې د موږ قرآن نو ویلو نه چې مهمه ده چې ښځه قرآني اسلامي معلومات چې مهمه ده چې هغه کور ووزي یا مسجد ته لاړ شي یا مدرسې ته. لیکن کله چې دا تاوتریخوالی په ټولنه کې نشي کولای چې هغه له اولي علم نه چې د اسلام ده د لمونځ او د قرآن زده کول د هغه نه محروم کیږي. کله چې له هغه نه محروم شي نو حتما له درس محروم کیږي، له کار نه محروم کیږي، له تفریح نه محروم کیږي او نور فرصتونه چې ورته ټولنې ورکړي زموږ قوانین ورکړي له هغه نه خو بلغه محرومه.
په نورو ټولنو کې د دغه سې ټولنیزو ستونزو د حل لپاره خپل خلک یعنی ښځې او نارینه په انفرادي ډول خبرګون خي او د لمنځه وړلو هڅه کوي. خو په افغانستان کې تر اوسه خلکو د دغه ستونزې د حل لپاره چې کېدای شي خپل خويندې میندې هم ترې وځوريږي لازم فکر نه دی کړی او دا د امنیتي ځواکونو او دولت دنده بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب الله دانش به وورو چې دوی د داسې ځورونو د مخنیوي لپاره څه کوي.
وزارت امور داخله برای چیلی؟
ده کورانه چار وزارت حقا کوچاډه بزوانان چې خزي زوري وخت په وخت راټول کړي. موږ په ځینو ساحو کې ورځنی سیارې غزمې لرو چې دغه ډول کسان څاري په لسګونه ځلې مو راټول کړي او توصیه مو ورته کړي. خو که کورنۍ له مشخصو کسانو شکایت لري کولی شي پولیسو ته شکایت وکړي، هغه وخت بیا موږ دغه کسان نیسو عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کوو.
و موږ غوښتل چې په ښار بازار کې د ښځو د ځورونې مسأله له رواني اړخه هم وڅېړو. افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې تر اوسه په افغاني ټولنه کې ښځو ته د یو برابر انسان په سترګه نه کتل کیږي، بلکې یوازې جنسي برخورد ورسره کیږي. له بلې خوا د رسنیو نامناسبې خپرونې او پټې عقدې د دې سبب کیږي چې نه یوازې زلمیان بلکې پاخه ان زاړه نارینه هم ښځې وځوروي.
ما خپل لیدلی مثلا ښه غټه لونګۍ هم تړلي، ګیرې هم یا په اصلاح سره کړي یا تورې، او ډېرې ښې تسبې هم ترق 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 تسبې هم اړي. له دې نه که پوښتنه وسي، اول کیدای شي د ده واده اجباري واوسي. دغه جلۍ او دغه ښځه چې دی په ښار کې ویني، د ده ښځه په کور کې دغسې نه ده. په ډېرو زړو جامو کې، په ډېره خواره څېره، د ژوند یا د په اصلاح د مېرمنې او د خاوند د اړیکو نه مهارت نه زده کړه، دغه د دې باعث کېږي چې دی باوس ښځه لري، اولادونه لري، حتی انګور لري، لمسیان لري، دی بیا هم کله چې بهر راوځي، یعنی منظور دا نه ده چې چا واده کړی که چا نه ده کړی. هیلې او غوښتنې نه دي ارضا سوي، هغه څه چې ماته باید ورسېږي هغه نه دي رسېدلي. هېڅ اجباري واده، هېڅ په کم سن کې واده، کورنی ژوند، عاطفي اړتیاوې، جنسي اړتیاوې، ټولنیزې اړتیاوې، ذهني اړتیاوې نسي پوره کولی. کله چې پوره نه کړی دی راوځي، که مسیان هم ولري انحراف کوي.
له بله پلوه ځینې کسان په یوه رواني ناروغۍ یعنی سادیزم اخته وي چې د نورو له ځورولو خوند اخلي. خو پوښتنه دا ده چې څنګه دغه ناوړه چلند ورو ورو راکم شي او ښځې له دغې ناخوالې وژغورل شي. عظیمي د دغې ستونزې د بنیادي حل لار ټولو افغانانو ته د ښوونې او روزنې د زمینې په برابرولو کې ګوري.
دا خلق باید پوها پیدا کی که افغانان خوړی سی مشکل حل سی نو مکتب تری مخ کی د ټول ستونزو د ټول ربړو یو ریښه چې امامش لیدل کیږي هغه هم دغه د ناپوهۍ مسله ده، د بیسوادۍ مسله ده. خلق باید سواد پیدا کی، خلق باید خپل دینی ارزښتونه پلي کی، عامه پوهاوی باید خلق ورکړل سی. موږ کېدای سی امنیت یو کلی ته ونرسو، کېدای سی برق یو کلی ته ونرسو، خو موږ د راډیو موج یو چیرته یو کلی ته رسوای سو، یعنی په راډیوګانو کې اته په ځینو تلویزیونو کې انټرنټ تریوجه پر رسیدګي. لدی لارې باید دولت او دغه د خزو یا په اصطلاح د بشري حقوقو یا نړیوال سازمان دوی باید هڅه وکړي چې دغه لارو نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خلکو ته ووایي سي که دغه مسایل کیږي ستونزې پیدا کیږي، یعنی دا د یو خود یوې خور ته یو ورور ته دا ستونزې پیدا کوي، دا جنجالونه پیدا کوي، دا په کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي. د افغانستان ډیری ناموسي مرګونه له همدغه نه پیدا کیږي، او که احیانا د ما په اصطلاح د ما په ټلیفون یا د ما په یوه پرزه یا د ما په یوه ازار یو انجلۍ مري، زه فکر نه کوم چې په ټول مرکه بزل دی وجدان له دی عذاب نه خلاص ما او زه مستقیم به دی قتل کې شریک ما دا ګناه ده، یعنی دیني رحم باید مسره توجه.
ښاغلی عظیمی په افغانی دودیز ټولنه کې د افراطي آرایشونو او نامناسب جامو له اغوستو مخنیوي هم یو حل لار ګڼي. زیاته بي چې په یو شمیر حالاتو کې د داسې ځورونو په وړاندې د چوپ پاتې کېدو پر ځای د خپل ښځو اعتراض کول او له ځانه دفاع هم کولای شي چې داسې نارینه وو ته ډیر ښه سبق وي چې بیا د بلې ښځې د ځورولو جرأت ونه کړي. ښاغلی عظیمی وایي چې د اساسي حل لپاره لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې قوانین شته او تر دې مهمه ده چې عملي کیږي، باید په افغانستان کې هم قوانین رامنځته شي او قوي عملي شي.
په جاپان کې کته یو خزې د ضرر کې لشپګو میاستو تر وکړو پرې باندې کېږي. د کابل الک په دین پیږي، د خوست الک، د ننګرهار الک، د بدخشان الک په دین پیږي چې کزه خزه وهم، کزه خزې د ضرر کوم چې په کده سره سره وسی. په نور نړۍ کې قوانين دي، اول ستا تصویب دي، توشید دي، بیا تطبیق کیږي. دلته که اول خو بنئ کای بیا تطبیق کیږي نه، او که تطبیق نس بیا دغه مسائل پیدا کیږي. که ولک په دې پوسی چې زه کې ویجلی د ضرر کوم هغه شکایت وکړي چې کده شپګ میاست باندې سم په ځوان کې مالا کده کار وکړي پلار به مونږ
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه تلیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ باکس مې ریټادي په کابل کې 14 په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې 4 نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خوشاله دی وي.
Come up for love, rest for love, rest for love. جفاو.